السلام علیکم وخت د ماسپخین 2 بجې د خبرونه د تازه نجیب امیر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په جلال آباد کې د وسلوالو د برید په شمالي وزیرستان کې د حکومتي عملیاتو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ د اختلافاتو حال درکو. نور راپورونه هم لرو چې روسي در پیژنو خو ورزو زما همکار بشیر ګوخته چې تاسو سره د مهال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ننګرهار د عدلی پر دفتر وسلوالو برید کړی دی. پاکستانی پوز په شمالي وزیرستان کې بمباری کړې ده او مېرمنې وژلې ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې دوی د انتخاباتو دویم پړاو لپاره پوره تیار دي. د خبرونو تفصیل، نن د افغانستان په ننګرهار کې طالبانو د عدلی په یو دفتر برید کړی دی. د ننګرهار د پولیسو ویاند حضرت حسین مشرقیوال وایي وسلوال درې تنه وو چې یو پکې وژل شوی. د چارواکو په خبره یو پولیس هم وژل شوی دی. جګړه لا هم روانه ده او د مرګ ژوبلې په اړه باندې معلومات تغییر کولای شي. بلخوا د افغانستان د کورنو چارو وزارت پرون ویل چې په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په مهال نه وسلوال طالبان وژلي چې د سرخود ولسوالۍ لپاره د طالبان لخوا نومول شوی ولسوال هم پکې شامل دی. عملیات د دې ولسوالۍ په کاکړک سیمه کې شوي دي. د وسلوال طالبان لخوا تر اوسه د دې بیان په اړه څه دریځ مخې ته نه دی راغلی. پاکستانی پوز د شمالي وزیرستان د حیدرخیل په شاوخوا کې بمباری کی و خځ وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي. ځې خلکو مشال رډو ته ویل چې پوز د بمباری پرون له هغه وروسته وکړه چې د دوی پر کجورنو می امنیتی پوسته بمی چاودنه شوی او درې پوزیان یې ټپان کړل. د حیدرخیل کلی مشر ګل سالی جان نن مشال رډو ته په دیړه ویل
ای دی بلاست فرنګ اوسو دا مطلب د ایریا ای درخلانو ا دینه بعد الک ګورنمنت حق درخل تا وارننګ ورکوي چې ته په ګنټا سه دې نه 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 خپل کلا خالی کا او بل بل لره کا موزه پکلی بوندې مطلب بمباری کا کیو طرف تک کرفی دو ټول وزیرستان مطلب فیل دا زه چیرته اوسه و چیرته لوټ سا اخر دې نیز دا کین ګنا دا چې نیز دا بار بار تړیې دي.
بلخوا د شمالي وزیرستان د تحصیل غلام خان چارواکو پرون مشال رډو ته ویل چې شاوخوا 1500 خلک له دغه ځای د پاکستاني پوز د عملیاتو له ویرې افغانستان ته اوښتي دي. چارواکي وایي دا کار له هغه وروسته شوی چې دوی خلکو ته اعلان کړی و چې بېګناه خلکو ته به څه نه ویل کېږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تهران کې د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنهای سره ملاقات کړی دی. هغه پرون د ایراني ولسمشر حسن روحاني سره وکتل او د ګیس د پایپ لاین د منصوبې جاري ساتلو علاوه په امنیتی مسلو هم خبرې وکړې. د یادونې دا چې لنډه موده وړاندې د ایران څو سرحدي ساتونکي تښتول شوو چې ایراني چارواکو یې پلا پر هغه وسلوالو اچولي وه چې د دوی په خبره په پاکستان کې مرکزونه لري. د جګړو او پوځي عملیاتو د لاسه د خبر جنسي د تیرا بې کور شوي خلک خپل کورونو ته ستنېدل شروع شوي دي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډي ایم چارواکي وایي چې تیرو 15 ورځو کې د کوارټ له جرمي مرکز څخه خوښه شپږ سوه او دوه څلوېښت کورنۍ تیرا میدان کې خپلو کورونو ته تللي دي. خو د تیرا میدان یو کډوال امینګل افریدی له حکومته د مرستو غوښتنه کوي.
موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ سره پوره پوره امداد وشي ځکه چې کلي ویرون دي. هر څو اړای ګړای دي نه د فاروق ساسه خوشته او نس چشاشته او بس د الله په سره باندې بیسو ان شاء الله. نور د حکومت نه موږ مطالبه ده چې موږ سره امداد وشي. موږ ځکه راغلو چې موږ حالات خراب شو د جنگ د لاسه او د جنگ د لاسه موږ کډې کړې او الحمدلله سنه سره امن ده او بس کلي ویرون دي چې درته جوړ شي.
د چارواکو په خبره د تیرا میدان د بیکورشو خلکو بیرته سندنې لړۍ به د دې میاشتې تر اخره پورې جاری وي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې د پاکستان اوسنی د انتخاباتو کمیشن د استعفا ورکړي. هغه پرون اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته د خپل ګوند د زرګونو پلمن غونډې ته وویل چې د تیر کال د مئی په 11 نیټه شو ټاکنو کې دوی سره درغلي شوی وه او خپلو احتجاجونه به تر هغې جاري ساتي تر څو چې نوی کمیشن نوی جوړ شوی. خو د حکمران مسلم لیگ نون یو وفاقي وزیر خواجه اسد رفیق پرون خبرلن ته وویل چې عمران خان ته یو کال بعد د انتخاباتو درغلي ور یاده شو. دغه په وینا عمران خان هسې ځوانان بې لارې کوي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو لپاره تیاری لري. د افغان ولسمشر حامد کرزي وایي مل فیضي پرون مشال ریډیو سره خبر کول چې هغه واضح په کلکه ردی چې ولسمشر غواړي انتخابات دویم پړاو ته لاړ نشي او پر ځای یو شریک حکومت رامنځته شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات په دویم پړاو کې به د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی مزید ترمنځ مقابله وي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. تمه ده چې نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې د اوکراین په بحران خبرې وکړي. اټکل کېږي چې وزیران به پر ځینو کمپنیو د بندیزونو د پراخولو په برخه کې لومړی ګام واخلي. تمه کېږي دوی به د هغه کمپنیو د شتمنیو د کنګل کولو د ممکنولو پر لارو چارو خبرې وکړي چې د اوکراین په بحران کې ښکېل دي. په همدې حال کې د یورپي یونین د شورا مشر هرمن وان رامپوی چې د دې ټولنې د اتیر هیوادونو د سرمشرانو مشري کوي اوکراین ته ځي چې له موقت حکومت سره وګوري او د مې د 15 تاریخ د ولسمشر انتخاباتو په درشل کې د دې هیواد ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. اروپای ټولنه په داسې حال کې پر بندیزونو باس کې چې پرون مسکو پلوه یغنه د اوکراین د ختیز په دوو سیمو کې د خود مختاري لپاره ټول پښتنه وکړه. دوی ویلي چې نږدې 90% خلکو د ټول پښتن لارې د خپلواکۍ ملاتړ کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې هیواد به د نړۍ له شپږو ځواکمنو سره د لانجمن اټمي پروګرام پر سر په خبرو اترو کې دا ونه مني چې د ساینس او اټمي ټکنالوژي په برخه کې دی له دوی سره امتیازي چلند وشي. حسن روحانی دا خبره پر هغه څرګندونه کړي چې د یکشنبه پر ورځ په حکومتي ټلویزیون خبرې شوې. ولسمشر روحانی ویلي چې دوی د برتانیا، فرانس، جرمني، روس، چین او امریکا له چارواکو سره سپینې خبرې کوي خو د دې په وینا د ایران په اټمي ټکنالوژي به خبرې نه وي. د ایران د لانجمن اټمي پروګرام لپاره د یو دایمي حل موندلو په موخه د ایران او د شپږو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو بل بلل پړاو له سبا شروع کیږي. د خبرونو پای
بشیر غواخو چې تاسو ته د دې محل خبر نه وړاندې کول په دې خبري غړې کې مهم راپور نمود ته چمتو کړي. یو شمیر وسلوال کسان نن په جلال آباد کې حکومتي ودانۍ ته ننوتلې او جګړه یې پیل کړې ده. په شمالي وزیرستان کې بیا په حکومتي ډزو ولسی کسان مړه او ژوبل شوي دي.
ای جی بلاست فرنګ یو څو خبره لکه ګورنمنت درخله تا وارنینګ ورکړي چې ته په ګنټا سه دې نه 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 خپل کلا خالی کا او بل باج لره کا موزه پکلی بوندې مطلب بمباری کا.
د پاکستاني طالبانو ترمنځ پیدا شو اختلافاتو نه مخبرو. امریکا له پاکستانه د حقانی شبکې پر ضد عملیاتو غوښتنه وکړه. تیرا تستانه شوی کډوال وایي کله د تباہی انزور وړاندې کوي.
ټول لارې ورکی وی لکه یو لارم نه ښکاری دا او کورونه ټول ورانو داسې بد شکل او داسې بد ښکاری دل زمونږ ته په خوب کې چرته نه و چې زمونږ په علاقې باندې تباہی راځي.
په شبقدر کې سل کال وړاندې ډاکانه جوړه شو خو لا هم ورکی د ناستې زی اوبه او سوره نشته.
د زنانو نه د ناستې زشته نه د ولاړشته چې کله وړي د سور توقې دلته کې کم نه ته دلته د بوب د بندوبس پکار او د ناستې زیره ته بنچونه راته چرته لګي دا سیمټو بنچونه راته لګي.
نو راپورونه هم لرو که وخت و یو سندره به هم لرو بدرګه موکړه. تماشال رادیو دا په میډیم ویو شپک سو یوی شو د انټرنیټ تلاری په www.mashalradio.com باندې. نن لغرمې نه مخ کې یو شمیر وسلول په جلال آباد کې یوې حکومتي ودانۍ ته ننوتل او د حکومتي ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه. د جلال آباد د امنی قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي والوی وسلوال درې تنه و چې یو پکې وژل شوی دی او دوه نورې لا هم ډزې کوي. کومې ودانۍ ته چې وسلوال ننوتلې هغه د ولسی خلکو د کورونو په څنګ کې ده او چارواکي وایي دوی په احتیاط عملیات کوي. په دې اړه مو په تېره خبرونه کې په جلال آباد کې د خپل همکار باز محمد عابد سره خبرې وکړې.
من سهار شاوخوا مهمی بزی یو کورولا موټر نه ځانمر دی بریدر کیږي او لومړی هلته یو پولیس په دروازه کې د عدلي ریاست نه په پولیس کې سلو دی هغه وزل دی او بیا دنیو نویتی سنگرونه نیولي وروسته چې امنیتي ځواکونه راځي تر دې مهاله پورې ورسره په جګړه بوخت دي. د امنیت قومندانۍ ویان د چتوال وایي چې درې کسه بریدر ونه نویتی چې یو پکې وزل شوی او دوه هم په مقابله کې دي. نو تر اوسه پورې جګړه روانه ده. شاوخوا ګرمي په سیمه ده، کورونه دي، ټول خلک ویره او اندېښنه کې دي.
باز محمد عبیدو چې په تیره خبرونه کې مونږ ته معلومات راکړل خو تازه راپورونه وایي چې په دغه پیخه کې نور پرمختګ هم شوی دی. ورزو یو وار بیا جلال آباد ته باز محمد عابد صاحب بیا خبرونې ته خراغلی او کراته وایي چې آیا دا جګړه پای ته رسیدلې ده که نه اوس هم ډزې کېږي؟
بالکل لږه سیده مخکې جګړه پای ته ورسېدله او هر څه تصفیه شوي دي. د زنرګو څو جسدونه هم راویست او دوه جسدونه خو ما ته ښکاري چې راویستلي او داسې معلومات یې لا نه دي ورکړي چې مثلا په ده کې څومره کسان وژل شوي، څومره ټپیان دي او یا داسې زنر دي. خو البته دلته عیني شاهدان چې په دې کې دوه پولیسان او دوه د دغه عدلي ریاست کارکوونکي وژل شوي دي. خو دا امنیتي ځواکونو موږ ته نه دي ویلي او ما تایید شوي. انشاءالله ډېر ژر به معلومات تلاش راشي او موږ به له تاسو سره شریکه وو.
ډېره زیاته مننه باز محمد عابد صاحب. بیا هم چې نوي معلومات لرئ درسره به یو. تاسو واورېدل چې نن سهار په جلال آباد کې د عدلي ودانۍ ته یو شمېر وسلوال ننوتل، دغلته یې ډزې پیل کړې، خو وروستي معلومات دا دي چې دغه جګړه پای ته رسېدلې ده او تلفات هم لري. چې څه نوي جزئیات یې تاسو سره به یو مشال رادیو له تاسو سره ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د شمالي وزیرستان په حیدرخیل او نورو شاوخوا سیمو کې یو میرمن وژل شوی او درې کسان نور بیا ژوبل شوي دي. پاکستاني ځواکونو دا عملیات وروسته له هغې پیل کړل چې تېره ورځ د دوی په لاره کې بمې چاودنه وشوه او په ترڅ کې دوی ته مرګ ژوبله واوښته. په همدې حال کې د تحصیل غلام خان نه 1500 کسان د عملیاتو له ویرې افغانستان ته کډه شوي دي. د موضوع تفصیل له بنونه عمر دراز وزیر راکوي.
د ځایي خلکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان کجوري امنیتي پوستې سره بامي چاودنه چې درې سرتیری یې ژوبل کړي ول. د هغې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو خواوشا کې آرټیلري او توپې وکارولې چې په نتیجه کې د حیدرخیل کلي یوې میرمن ژوند لاسه ورکو او سیرما خوشحالي سیمه کې دوه نورې زنانه ژوبل شوې. د زنانو د مرګ ژوبلې پخلی په سیمه کې استخباراتي چارواکو هم وکړو. د سیمې خلک وایي امنیتي ځواکونو ورته په یوه ګنټه کې د حیدرخیل کلی خالی کولو امر ورکړو. بلخوا تحصیل غلام خان د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا د عملیاتو د خوف له وجې 1500 وګړو نرینه او زنانه افغانستان ته کډه کړې او د غلطه د سو ورځونه د لټون عملیاتو کې امنیتي ځواکونو د تحصیل غلام خان لزګونه کسان د شک په بنیاد نیولی او تیره ورځ یې دوه کورونه هم د غلطه مسمار کړي. چرته چې د تیرې پنجشنبه په ورځ بامی چاودنه کې نه سرتیری مړه شوي ول. د میرعلي حیدرخیل کلی مشر ګل صالح جان وایي
ای ڈی بلاسٹ کے سرنگ اوسو دا مطلب دی ایریا ای درخیلان او ای دینہ بعد الگ گورنمنٹ ہف درخیل تا وارننگ ور کوي کہ تہ پ گینٹا سے دے نہ 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 خپل کلا خالی کا او بل بل لرے کا موز فکری بوندے مطلب بمباری کا کیو طرف تک کرفی دو ٹول وزیرستان مطلب فیل دا جے چیر تا اوز چیر تا لوٹ سا کوم ای درخیل ایریا تا تے پار سی دیوا جے دا ڈیر افسوس کتی وا تیر سری پتے پ بوندے مڑے دی وا تیر سری پتے پ بوندے زخمی کی دی دا میرا پیل لال چر اعلی چر وا کی تا اخر دی
دا تاسو د عمر دراز وزیر اورېده چې د یو ځایي مشر په غږ پای ته ورسېد. په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي جګړو کې تر دې دمه په لسګونو وسلوال وژل شوي. د تحریک طالبان مشر ملا فضل الله په دغه جګړه کې د ښکېلې یوې ډلې مشر له خپلې دندې لرې کړی دی. لرې کړی شوی مشر خان سید سجنا نومېږي او د کارپوهانو په اند ښایي د دې سره به د تحریک طالبان ترمنځ نور اختلافات هم پیدا شي. زموږ همکار منور شاه د دې پوښتنو د ځواب د موندلو لپاره یو تفصیلي راپور چمتو کړی.
د ریپورټونو تر مخه د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله خان سید سجنا د جنوبي وزیرستان د محسود طالبانو د مشرۍ نه لرې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک طالبان د دوو ډلو خان سید سجنا او شهریار محسود ګروپونو ترمنځ د تیرو څو هفتو راهیسې جګړه روانه ده چې پکې په لسګونو وسلوال وژل شوي دي. په دې پوښتنه چې آیا خان سید سجنا به دغه حکم ومني او کنه، د دفاعي چارو څېړونکي او د قبایلي سیمې پخوانی سیکرټري ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي
زه دا وینم چې دا دواړه ډلې په میاس کې جګړې کوي او ځان ته به هم ټي ټي پي وایي دواړه چې دا اصلي د ټي ټي پي موږ سره دی او زما په خیال د فضل الله دا خبر با بیان حدا پوری موجود دی او دی سر با سفر اخنا پیوری.
نموله زیاتوی دا سخکاری چې مولا فضل الله د خانسی سجنا په مقابله کې د شهریار محسود د ډلې ملتیا کوي، خو زیاتره محسود طالبان لا د وړاندې نه د مولا فضل الله په مشر جوړیدلو خوشاله نه وو. بلخوا د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر حسن عسکری وای که څه هم د طالبانو د مشرتابه ترمنځ جګړه روانه ده، خو په هیواد کې د وسلوال بریدونو بندیدل ممکن نه ښکاري.
محدود پیمانے پر تو وہ کاروائیاں کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے،
بولے محدود پیمانہ خود ہوئی کاروائیاں جاری دی او دا بہم دغ شان روانی بھی پر طالبانو کی ڈیر اداسی وڑی وڑی ڈلشتا چی دغ خپل منځي جګړه کی نیخ پنیغ شامل نه دی، هغوی به تر هغه بریدونه جاری ساتي. خو د مرکزي مشرتابه ترمنځ د جګړې له وجې کېدی شي چې په لویه پیمانه تر هغه بریدونه او یا هم د حکومت سره د مذاکراتو سلسله د ځنډ ښکار شي.
خو بریگیڈیئر محمود شاہ وائی د وسلوالو طالبانو ډلې تر هغه بریدونه په دې غرض کوي چې پوز په مخالفه ډله بمباری وکړي.
دا کاروایی په دې دغه هم کې چې دی وي چې فوج په څه طریقه باندې را پاسي او هم دغه ځای کې د غلام خان سره نږدې د دخیل علاقه کې دی خپل بریدونه جوړ کړي دي، یو مرمرنه حمله کوي او د دې خیال لري چې حکومت په دې باندې څه بمباری وکړي او نقصان کوي. هر یو بل ډلې خپل یو سیاست جوړ کړی دی، خو یو دی کې ډېره کمزوري راغلی ده او زما په خیال دغه مسودو کې دننه چې دا کمزوري چې کوم ده دا د اوورال ټي ټي پي لپاره یو کمزوري ده.
د تحریک طالبان خپل منځي جګړه به حکومت او ریاست ته څه ګټه یا تاوان رسوي؟ په دې هکله حسن عسکری وویل،
دیکھیے اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک طرف فائدہ بھی ہے کہ یہ جب آپس میں پریشان ہیں لڑتے ہیں.
گورے پدی کی گٹ او تاوان یعنی دوڑ خبر اشتا کوسلوال پخپل مینس کی جھگڑا کبھی نو پدی وقت کی دو حکومت خلاف پلوی پیمانہ کاروائی نے نشی کولے خوبل خواتا د طالبان و ترمین دن خطو کی دو وسلوال نے علاوہ عام خلق ہم وجل کی گی او د دی ترسنگا حکومت چې د امن لپاره کوم مذاکرات کوي هغه هم د ناکامۍ سره مخ کیږي. نو د تحریک طالبان د خپل منځي جګړې مثبت او منفی دواړه اړخونه شته.
مثبت او منفی پهلو هي اس اندرونی خلفشار کې.
په داسې حال کې چې په ملک کې د امن لپاره حکومت د وسلوالو سره مذاکرات کوي، یوې خواته د طالبانو د مشرانو ترمنځ جګړه روانه ده او بلې خواته تر هغه بریدونه هم جاری دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ډان په ولیکنه کې راغلي چې امریکا یو وار بیا له پاکستانه غوښتنه کړې چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد عملیات وکړي. په لیکنه کې وړاندې راغلي د پولې دواړو خواو ته حکومتونه باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته له نوې سره کتنه وکړي. د دې مقالې مهمې برخې له هارون باچانه ورو.
د ډان ورځپاڼې پر ویب پاڼه خپرې شوې لیکنه کې راغلي یو وخت و چې امریکا به له پاکستانه پرله پسې غوښتنې کولې چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې پر ضد عملیات وکړي، خو د وخت له تېرېدو سره امریکا وپوهېده چې پاکستان یې پر دغو غوښتنو ځان کوڼ اچولی دی او ځکه نو د دغو مطالبو له تکرارولو او پر پاکستان د لا زیات فشار راوړلو پالیسي یې پرېښوده. د دې پر ځای امریکا زیاته توجه له افغان طالبانو سره د سولې او جوړجاړي پر خبرو مرکوزه کړه. خو د لیکنې تر مخه د امریکا مرستیال خارجه وزیر ویلیام برنز پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال د دې هیواد حکومت ته یو وار بیا د حقانی ډلې د ځپلو په هدف د اقداماتو کولو خبره وکړه. لیکنه زیاتوي د دې وجه ممکن دا وي چې په افغانستان کې د امنیتي او حکومتي چارو د انتقال مسله یو حساس پړاو ته داخله شوې او دا چې امریکا اندېښمنه ده چې حسینه حقانی ډله د دغې مهمې پروسې پر وړاندې د یوه خطر په توګه ودرېږي. که خبره همداسې وه نو د پاکستان حکومت چې د لیکنې تر مخه د حقانی ډلې تر شا ولاړ دی به یو وار بیا په دغه معامله کې تر نو فشارونو لاندې راشي، خو لیکنه کاږي چېرته چې خطر موجود وي ورڅخه د وتلو یوه لاره هم اکثره وخت شتون لري. پاکستان په تیرو وختونو کې په یوه او یا هم بله پلمه د حقانی ډلې پر ضد د اقدام کولو د امریکا فشارونه یوې خواته واچول. پر یوې مسلې د سترګو پټولو همدا پالیسي ده چې له پولې اخوا د افغانستان په جګړه کې ښکېلو خواوو هم کله لږه او کله ډېره کارولې ده. په لیکنه کې وړاندې راغلي د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت باید اندېښمن ووسی چې که د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه افغانستان ته ولاړه شي نو عین ممکن ده چې له دغه ځایه د مرستو په ترلاسه کولو د پاکستان پر ضد جګړه پیل کړي. په دغه صورت کې به د پاکستان قبایلي سیمې لا ډېرې نارامه شي چې اغېز به هرومرو د دې هېواد پر نورو برخو هم وشي. د لیکنې په پای کې ویل شوي د پولې دواړو خواو ته د ترهګرۍ پر کېدونکو پیښو او د دې پر لاملونو باید له نوي سره غور وشي. پالیسی جوړونکي تنان باید پر دې پوه وي چې پر قبایلي سیمو ډرون بریدونه کېدل څه وخت هم بیرته پیلېدای شي.
په دې روسیو کې د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د تیرانا د بیکوره شو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو اعلان وکړ. د ستنولو پر مهال حکومت دغو خلکو سره د مرستو د کولو اعلان هم کړو، خو دغه کډوال وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. وار له مخې ستانه شوي کډوال وایي د دوی په سیمه کې هر څه په بد حال دي، کورونه لارې او ډیری ورانه دي، او دا هر څه د حکومت له مرستې نه پرته نشي سمېدای. نو په داسې حال کې حکومتي چارواکي څه پلان لري؟ مجید بابر په دې راپور کې د همدې موضوع د سپیناوي هڅه کړې.
د روانې میاشتې په اومه نیټه د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو ادارې د تیرانا د بیکورشو کورنو خپلو سیمو ته د ستنولو اعلان وکړ. حکومت د کورنو سره په خپلو سیمو کې د بیا آبادکارۍ په موخه د یو شمېر مرستو ژمنه کړې وه، خو متاثره کورنۍ وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د تیرا د میدان سیمینا یو بیکوره شوی کس شاه جهان مشال لیریو ته وایي چې حکومت دې ورسره کړې ژمنې زر تر زره پوره کړي.
لوز کړی دی چې تاسو ته به پروانګي کې مو 25,000 روپۍ درکو، نه یا 25,000 روپۍ شته نه هغه سہولیت شته.
د خیبر جنسي د لری پرتی غړی د سیمې تیرانا د تیر کال د مارچ په میاشت کې وصل وي خزر کورنۍ هغه وخت په کډه کولو مجبور شوې کله چې د غوسیمو باندې د تحریک طالبان وسلوال ډلې سره تعلق لرونکو وسلوالو برید وکړ. د تیرا د میدان سیمې سره تعلق لرونکو عبدالواحد پریدی او د هغه کورنۍ هم په دغه کې کور شو کورنو کې یو و. تیر میاشت عبدالواحد پریدی د یو کال نفس خپل سیمې میدان ته ولاړو او د طالبانو د برید نفس په خپل سیمو کې د شوی بربادۍ په اړه مشال لري او ته وویل چې خپل سیمه د پیژندګلو وتی و او د په وینا دیاله زر کورونا سوزول شوی وو.
ټول لارې ورکی وی لکه یو لارم نختاری دا په واخو کې او بوټی غټ شي او کورونا ټول ورانو داسې بد شکل او داسې بد ښکاریدل. او ریښتیا خبره سره بس الفاظ هم ناراضي ذکر نشي کولې. زمونږ ته په خوب کې چرته نه و چې زمونږ په علاقې باندې تبعی راځي. او بیا چې د خلکو د غربت ته او د غریبۍ ژوند ته وګوري او د خلکو د سلو کالو د اتیاو کالو چې څه جمع کړي وو د پلار نیکه د وختونه نو هغه ټول هر څه ختم شوي وو. چې کوم مالونه وو هغه هم ځنګلي شوي وو او د خلکو به چېرته بوتلي وو. خو لکه چانه چې څه پاتې شوي واپس کې چا ته هېڅ چا ته یو خپل شی واپس نه ملو شوی، نه چاته خپل غوا ملو شوی ده، نه چاته خپله ګډه ملو شوی ده، نه چاته خپل څاروي یو هم نه ملو شوی. داسې وه چې بس دا لوټ مار شوی او خلکو هر څه وړي وو.
د خیبر قبایلي سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب په تیرا کې د شوې بربادۍ په اړه د عبدالواحد اپریدی د خبرو پخله کوي. خدایتوی چې د بیکوره شو خلکو لخوا د مرستو په اړه د حکومتي ژمنو نه پوره کولو خبره صحیح نه ده. غلام حبیب زیاته کړه
دې لپاره زموږ فری ترانسپورټیشن دی، شوګ میسو فوډ پیکیج دی، او الاره کې میډیکل فیسیلیټیز دی، او یو پمنس کې موږ دې ته یو تیار خوراک هم ورکو. نور هر قسم چې ضرورت دی وی فری ترانسپورټیشن وغیرہ هر څه ولا ورکو.
د قدرتي افتونو سره د مبارزې لپاره د قبایلي سیمو د ادارې د شمیرو ترمخه دا محل څه د پاسه 300,000 خلک په قبایلي سیمو کې د نامنه لامله د کډوالۍ ژوند تیروي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر ماسخوتن په اسلام آباد کې د مظاهره وکړه. په دوی غوښتنه دا و چې د 2013 کال د مئی په 11 نیټه چې کوم انتخابات شوي په هغه کې ټګي برګي شوې ده. نو په دې اړه راپور لرو، تاسو اورئ چې په دې کې د تحریک انصاف مشر سوی او نور څه دي پکې.
د د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان ویلی دی چې ترڅو یې د نوی الیکشن کمیشن جوړېدو مطالبه پوره نکړې شي نو تر هغې به د هرې جمعې په ورځ د الیکشن کمیشن مخې ته مظاهره کوي. تیر ماښام د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاجي مظاهرې ته خپل وینا کې عمران خان وویل چې د پاکستان ټولو لویه مسله کرپشن دی. عمران خان زیاته کړه، یو کال وړاندې په نننۍ ورځ شوي انتخاباتو کې ټګي شوې وه او زموږ د نننۍ جلسې مقصد د دغې ټګۍ احتساب کول دي.
تاسو ټول چنن ما دل ترا بللی د دې مقصد دا دی چې د تیر کال په 11 مئی کمټګی شو و د هغه احتساب دی وکړي شي. مونږ یو کال انتظار وکړو، ټولې قانوني لارې مخبل کړې، خو هیڅ چرته نه راته سه جواب ملاو نشو. او ما به دا ویل که مونږ ته په قانوني توګه انصاف ملاو نشو نو مونږ به سړکونو ته راوځو. نو اوس مونږ دا غوښتنه کوو چې نوی پاکستان لپاره مونږ ته نوی الیکشن کمیشن پکار دی. په څلورو حلقو کې دې په فوري توګه د ګوتو خاپونو تصدیق وشي، د ټګۍ تحقیقات دي وشي او چې هر څوک په دې کې ککړ وي هغوی ته سزا ورکړي شي. بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکړي شي. راتلونکي انتخابات ته بایومیټرک سیستم تر لاندې وکړي شي او نگران حکومت کې چې هر څوک شامل وي نو هغوی له بیا راتلونکي دوه کالو پورې څه عہده ورنکړي شي.
په احتجاجي مظاهره کې د ملک د مختلفو سیمو نه راغلي خلکو ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د مظاهره چیانو وینا وا،
زمانو مکلم دي بجم د چاته دي هم دې مقصد د لپاره کوم چې دانلی شي ورا کوم ملک حالات روان دي. مطلب یو کال د حکومت شو، مطلب موږ د څه چینج نظر رانه غوړي دوی ویل چې درې میاشتې کې مونږه بجلی لوډ شیډنګ ختمو. یو کال شو لوډ شیډنګ ما غوښتل کله چې احتجاج د بارا کې شروع شي لوډ شیډنګ دل دم کم شي ورې او مخکې وګورو چې احتجاج ختم شي څه ریزلټ لدی رو.
باروس خان قریشی مونیر سره تعلق دی. زمونږ حق ته انصاف وختو او زمونږ چې کوم کشر کل دی د مستقبل لپاره دی دا مهنت کوي هغه دا غوړي چې آینده الیکشن کې مدینې غشي پاپ شي او داندي وغیرہ به کېږي.
د احتجاجي مظاهرې لپاره د سکیورټي سخت انتظامات کړی شوی وو او جنا ایونیو خواو شاټو لارې بند کړی شوی وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
اورونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې را نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
کومرسته تملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پر ورځ پاو کم سلور بجې او د خالی پر ورځ پاو کم دوه بجې.
پاکستان او ایران یو وار بیا د خبرې پخلی کړی چې د ګیسو د نلیکې پروژه به عملي کوي. دا پروژه به د 15 ارب ډالرو په لګښت بشپړیږي. اسلام آباد او تهران په دې خبره رضامندي ایران ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د سفر پر مهال ښکاره کړې. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخله کوي.
وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران په دورځنی سرکاري سفر دی نن تهران کې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنئی سره ولیدل. د پاکستان سرکاري ټي وي وای د دوران په دواړه خيزه چارو سیمایز او نړیوال صورتحال خبرې وشوي. د دین وړاندې بیګا د ایرانی صدر حسن روحاني سره ملاقات کې وزیر اعظم وې ایران سره دواړه خيزه تجارت 15 ارب ډالرو ته رسولو موقع موجود دي او داوه په کار راوستي شي. د پاکستانی خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي دوانو مشرانو پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبه جاری ساتلو باندې اتفاق وکړو. د وزیر اعظم د ایران د دورې د اهمیت او مخه په حق لا د خارجه چارو کارپو او د انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز اسلام آباد مشر نجم رفیق مشال ریډیو ته وې.
ایران پاکستان کا همسایا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں.
ایران د پاکستان گاونډی دی او هغوی سره زمنګ نږدې اړیکې دي. د وړاندې ورځو کې د سرحدي ځواکونو په معاملې ایران لږ خفو نو امید دی چې د وزیر اعظم د دوره کې به په دغه چارو خبرې شوی وی. بلا د ګیس پایپ لاین منصوبه هم د ځنډ ښکار ده او د ایران لخوا وخت په وخت د دې بندولو خبره کیږي. نو وزیر اعظم با دغه لړکی هم ایران مشرولي د خپل مسلو او مجبورونه خبر کړی وی. نو زه غنم چې د وزیر اعظم دا دوره د ډیر اهمیت وړ ده.
مې سمجھتم کې وزیر اعظم صاحب کا یہ جو دورہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے.
د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم خپل دوره کې د ایران سره د ملزمانو د تبادله د پولیس د تنظیم د پاره د شریک کمیشن او په غیر قانونه توګه د پیسو لیگلو را لیگلو د مخنیوی په ګډون اول وزنامه او مفاهمتی یادښتونه لاسلیک کړ. وزیر اعظم د ایران صدر ته د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړه کمه چې هغه قبول کړه. دا د هم یادوي چې ایران او پاکستان کې د نوي حکومتونو جوړېدو وروسته د کم یو اعلی حکومتي لوړپوړي داړوم به سفر دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سمونګک د مشال رادیو ناورې دونه می بجې دی. بشیر غوښته ستاسو خبرنو لنډیز باندې کوي.
نن د افغانستان په ننګرهار کې طالبانو د عدلی په یو دفتر برید کړی دی. د ننګرهار د پولیسو وین حضرت حسین مشکوال نن سهار مشال رادیو ته ول چې وسلوال درې تنه وو چې وژل شوی دی. د چارواکو په خبره یو پولیس هم په دغه پیښه کې وژل شوی دی. پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان د حیدرخیلو په شاوخوا کې بمباری کې یوه ښځه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي. ځینې خلکو مشال رډیو ته وویل چې پوځ د بمباری پرون لاغ وروسته کړی چې د دوی پر کجورانو مې امنیتي چیک پوسټ بمی چاودنه وشوه او درې پوځیان پکې ټپیان شول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تهران کې د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنه ای سره ملاقات کړې. دغه پرون د ایراني ولسمشر حسن روحاني سره کتلی او د ګیس د پایپ لاین د منصوبې جاري ساتلو علاوه پر امنیتی مسلو خبرې کړې دي. د جګړو او پوځي عملیاتو د لاسه د خبرې جنسي د تیرا بے کور شوی خلک خپل کورونه ته سنیدل شروع شوی دي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای چارواکي وایي تیرو 15 ورځو کې د کوارت له جرمي مرکز څخه خوښه شپږ سوه دوه تلوي کورنۍ تیرا میدان کې خپل کورونه ته تللي دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې د پاکستان اوسنۍ د انتخاباتو کمیشن د استعفا ورکړي. هغه پرون اسلام آباد کې د خپل ګوند د زرګونو پلویانو غونډې ته وویل چې د تیر کال د مې په 12مه نېټه شو ټاکنو کې دوی سره درغلي شوې ده. خو د حکمران مسلم لیگ نون یو وفاقي وزیر ویل دي چې عمران خان ته یو کال بعد د انتخاباتو درغلي ورياده شو. دغه په نه عمران خان هڅه ځوانان بې لارې کوي. تماکیږي نن د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې د یوکرین په بحران خبرې وکړي. اټکل کیږي چې وزیران به پر ځینو کمپنیو د بندیزونو د پراخولو په برخه کې لومړی ګام واخلي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې هیواد به د نړۍ له شپږو ځواکمنو سره د لاجمن اټومي پروګرام پر سر په خبرو کې دا ونه مني چې د ساینس او اټومي ټیکنالوژي په برخه کې دي له دوی سره امتیازي چلند وشي.
د خبرونو لنډیز مو د بشیر غوخ نو اوریدو. د خبرونه په دې برخه کې ورسپانو ته کتنه کوو. پایل باید کورنۍ ورسپانو نو کو ورزو اسلام آباد ته احمد الله نورو چې نن د پاکستان ورسپانو په کومه موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت د خپل مودې دویم قامي بجټ پېښ کولو تیاری کوي او کتیرو یو لسمیاشتو کې د معیشت په میدان کې د حکومت په کارکړدګۍ نظر واچولې شي. نو تیر ورځ خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د ګرانۍ په تناسب سره د اضافي خوشخبری ورکړه. ادارې لیکي چې حکومت د په بجټ کې نوي ټیکس لګولو په ځای د هغه کسانو نه ټیکس واخلي چې څوک یې نه ورکوي، ځکه چې زموږ ملک کې د ټیکس ورکوونکو شمیره ډېره کمه ده. او بل دا چې قامي معیشت کې د بهتري فائدې ترڅو عام تن ته نوي رسیدلې، نو نه خو غربت ختمې دي شي او نه ګرانۍ کې کمی راتلې شي او نه د بیروزګارۍ مسلې کمې دي شي. نو خزانه وزیر لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د ګرانۍ تناسب سره د اضافي اعلان یقینا چې یو ښه ګام دی. ادارې لیکي چې حکومت دې په مستقله توګه دا اصول جوړ کړي چې صرف سرکاري ملازمین نه بلکې کم تنخوا ترلاسه کوونکو ټولو ملازمینو په تنخواګانو کې د هر کال د ګرانۍ په تناسب سره اضافه کوي، چې دا شان دوی د شیانو اخستو قوت کې مسلسل کمی ناراضي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو کمی منصوبې شروع کړې دي. امید ده چې د مکمل دوه سره به زری او صنعتي شوبې ته نسبتا ارزانه بجلی ترلاسه شي چې لوج به د روپی قدر سیوا شي. نور سره به د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی راشي او د ترانسپورت اخراجات به هم کم شي. نو دا شان به په ملکی مصنوعاتو او خوراکي شیانو لاګښت هم کم شي، نرخونو کې به کمی راشي او نه صرف ګرانی به کنټرول شي بلکې بیروزګاری به ورسره هم ډیره حد ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د تیرو څو ورځو نه څه پیشرفت نه دی شوی او طالبانو کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وایي چې مذاکراتي عمل ختم شوی نه دی، البته د اعتماد کمی دی. ادارې لیکي چې طالبانو کمیټې له پکار دي چې طالبانو حتمی مطالبات حکومت ته پیش کړي چې پرې خبرې شروع شي. او بل دا چې حکومت او طالبانو ترمنځ کومې حقیقي مسلې دي نو په دغه خبرې وکړي شي. ادارې لیکي چې امن مذاکراتو پیشکش طالبانو کړي وو، نو ورسره بعد مذاکرات او ایجنډا هم وی. نو مذاکراتي کمیټې غړو له پکار دي چې دا مذاکرات حتمی نتیجې تر سوالو لپاره دي، طالبانو حتمی مطالبات او فهرست حکومت ته پیش کړي، د ورستو بیا د حکومت ذمہواری وي چې مذاکرات او د لارې معاملات سر تر سوالو په خپل داوا ودریږي یا د دین په شاکې دو ذمہواری قبل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس په راپور کې د پاکستاني او طالبانو ترمنځ د اختلاف په اړه بحث کړی. په راپور کې راغلی د دې ډلې یو کماندان خی د فضل الله خبرونه مني او خپل منځي جګړې ته دوام ورکړي. بلپلو د نیویارک ډیلی نیوز په نامه ویب پاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې امریکا باید افغانستان یوازې پرېنږدي. بوریوال کاکړ دغه دواړه مقالې لوستې او مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله د جمعې په ورځ د کمانډان خان سید پر ضد ګام واخیست او د هغه وروسته ده چې په طالبانو کې د شریکو محسودو ترمنځ له اونیو راهیسې جګړه روانه ده. اژانس لیکي ملا فضل الله له دې خطر سره مخامخ دی چې شای خان سید به خبره ونه مني او خپلمنځي جګړې ته به دوام ورکړي. د اژانس په لیکنه خان سید غواړي چې د زیاتو وسلو، قاچاقي لارو او بتخورۍ د کاروبار په زور له خپل مخالف شهریار مسعود څخه واک ترلاسه کړي. ریپورت لیکي چې د طالبانو ترمنځ رواني خپلمنځي جګړې د پاکستاني حکومت لخوا پیل سوي د امن خبرې اترې پیچلې کړې دي. د وسلوال طالبانو ځینې کمانډانان د خبرو اترو په حق کې دي او نور ویلي چې دوی به خپل یاغیتوب ته دوام ورکړي. اجانس لیکي ملا فضل الله د پاکستانیو طالبانو لومړی داسې مشر دی چې له مسعود قبیلې سره تعلق نه لري او دی غواړي چې پر طالبانو خپل واک ټینګ کړي. بل پلو د نیویارک ډیلی نیوز په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه په یو لیکنه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې به جګړه د 2014 کال په ډسمبر کې پای ته ورسیږي، خو امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر اوسه دا نه دی ویلي چې که په دې هیواد کې له هغه وروسته هم ځواکونه ساتي نو به شمیر څومره وي. ویبپاڼه لیکي امریکایي او افغان ولس له 14 کلنې جګړې وروسته اوس ستړي سوي دي او دا جګړه ختمول غواړي، خو دا به یو لوی تېروتنه وي که امریکا افغانستان هم داسې پرېښود. د ویبپاڼې په لیکنه دا به په افغانستان کې د امریکایي پوځ او استخباراتو د ډیرو هڅو په نتیجه کې بریالیو لاسته راوړنو له پامه غورځول وي. د ویبپاڼې په لیکنه کله چې القاعده تر زیات فشار لاندې نه وه نو هغوی په 3 کلونو کې 3 لوی بریدونه کړي وو، لکه د 1999 کال په اگست کې پر افریقایي سفارت برید، په 2000 کال کې په یمن کې د امریکا پر مزایلي زیرمو برید او بیا د 2011 کال په سپتمبر کې په نیویارک کې بریدونه. ویپانه لیکي کله چې امریکا په افغانستان کې پر القاعده برید وکړ نو دا ډله له هغه راهیسې د دې جوګه نه ده پاتې سوي چې د امریکا پر اساسو برید وکړي. ویپانه په پای کې لیکي چې دا خبره څرګنده ده چې باید القاعده همداسي نه پریښودل سي بلکې پر هغوی فشار دوام ولري، هغه ځکه که خپل مخ ته پریښودل سو نو به بیا منظم سي او بیا به بریدونه وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم سو سیمایز راپورونه. په هند کې نن د ټول ټاکنو په وروستي پړاو کې خلکو ووټونه اچولې دي. په دې مرحله کې پر یو سلویخ څوکیو سیالي کېږي چې پکې د هندوانو تر ټولو سپېڅلی ښار بنارس هم شامل دی. د هندي انتخاباتو د رایو شمیر او نتیجې به د مئی پر 14 نېټه اعلانېږي. د انتخاباتو د وروستي پړاو په اړه د پامیر ساحل راپور اورو.
د دوشنبه یا ګل د ورځې له سهاره د یو څلوېښتو څوکیو لپاره د رای ورکولو عمل پیل شو. په دې کې د اتر پردېش 14، غربي بنګال 12 او د بهار 6 څوکۍ شامل دي. په غربي بنګال کې د رای ورکولو پر وخت تاوتریخوالی پیښې شوې دي چې پکې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د هندوانو په تر ټولو سپېڅلي ښار بنارس کې د یوې مهمې څوکۍ لپاره د بھارتیا جنتا ګوند نریندر مودي، د کانګرس اجی رای او د عام آدمی ګوند مشر اروند کیجریوال یو بل ته مخامخ دي. نریندر مودی د وزیر اعظمۍ څوکۍ لپاره د بھارتیا جنتا ګوند نوماندی. د سماجوادی ګوند مشر ملایم سنگ یادو د اعظمګړ له څوکۍ انتخاباتو ته ولاړ دی. په انتخاباتو کې د رایې اچولو عمل د پیښور له وخت سره سم سهار شپږ نیمې بجې پیل شو چې د مازیګر په پنځه نیمو بجو پای ته رسی. له دې سره به د هندي انتخاباتو نه پړاو پای ته ورسی او بیا به د مې پر شپاړسمه ټول رایې وشمیرل شي او نتیجې به هم اعلان شي. دا انتخابات د اپریل له اوومې نیټې پیل شوي ول او په دې ډول له یوې میاشتې زیات وخت یې واخیست. شاوخوا اته سوه څوارلس میلیونه هندیان په دې انتخاباتو کې د رایې ورکولو وړ ول. په انتخاباتو کې د واکمن ګوند کانګرس تر ټولو لوی سیال بھارتیا جنتا ګوند دی او نظر پوښتنې ښیي چې په ټول انتخاباتي بهیر کې د بھارتیا جنتا ګوند نریندر مودی مخکې ښکاري. هلته په بنارس کې په لسیزو کې لومړی ځل دی چې انتخاباتي هلې ځلې زیاتې دي او د دې لامل دا دی چې د عام آدمی ګوند اروند کیجریوال په سلګونه کیمپین کوونکي هر کور ته ځي او د هغه لپاره رای غواړي. د بنارس دا څوکۍ ډېره زیاته مهمه ځکه ده چې که نریندر مودی دا څوکۍ وبایلي نو ښایي وزیر اعظم جوړېدل یې ممکن نشي. پر همدې څوکۍ نور یو څلوېښت کاندیدان هم یو بل ته مخامخ دي. په بنارس کې زیاتره خلک د نریندر مودی پلویان ښکاري. دا هغه ځای دی چې د ګنګا سیند ترې تیریږي چې د هندوانو لپاره مذهبي سپېشلتیا لري. په بنارس کې د لاسي صنایعو او د ورېښمو د ساړیانو کاروبار زیات مهم او پراخه دی. په هندي انتخاباتو کې زیاتره ګوندونه په هغه هیواد کې اوسیدونکو ته د کاري موقعو برابرولو وعدې ورکوي او وایي دوی به هیواد د اقتصادي پراخې ودې پر لار روان کړي. ښایي همدا لامل دی چې دا ځل په زیاتره سیمو کې ډیرو خلکو د رایې ورکونې په عمل کې برخه اخیستې ده.
یو بل سیمایز راپور: د یوکرین په دوو ختیځو ښارونو کې د اتوار په ورځ د روسي پلوه فعالانو لخوا اعلان شوی ریفرنډم ترسره شو. دا بلتون غوښتونکي ادعا کوي چې د دې سیمو 90% خلکو له یوکرین څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو په حق کې رای ورکړی دی. د یوکرین حکومت بیا روسیا په دغه ریفرنډم کې د مرستو لپاره تورنه کړې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې له هارون بچانه اورو.
د اوکراین په ختیځ ښار دونتس کې روسي پلوه فعالان وویل چې د دې ښار شاوخوا 98.5% اوسیدونکو د مې پر 11 شوي ریفرندم کې برخه واخیسته. دا ریفرندم چې د اوکراین په دوو ختیځو ښارونو کې د بلتون غوښتونکو لخوا جوړ شوی و، پایلې د رایې اچونې له وخت پوره کېدو یوازې 2 ساعته وروسته اعلان شوې. بل ښار چې لوهانسک نومیږي، پکې د شوې ټول پوښتنې د نتایجو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اوکراین خارجه وزارت دغه ریفرنډم د یو جنایي عمل په توګه یاد کړ او وی ویل چې په کولو کې مسکو مرسته کړې ده. په دونیتس کې د یاغیانو یو مشر ډینیس پوشلین بیا ویلي چې په دویم پړاو کې د یو حکومت او پوځ جوړولو پلان لري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین حکومت د یاغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې د دې هیواد په ختیځو سیمو کې کړکیچ دوام لري. د دونیتسک په ښار کې ولیدل شول چې خلک د رایې وچولو لپاره په اوږدو کتارونو کې ولاړ ول، خو ورسره په لګېدلو سیمو کې بیا د ریفرنډم عمل ترسره نه شو. داسې رپورټونه هم دي چې د دونیتسک ښار په ټول پوښتنه کې ماشومانو هم برخه واخیسته. خلکو د یوې نه زیاتې او ځینو بیا د خپلو کورنیو د غړو لپاره هم رایه واچولې. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورشینوف ویلي چې دغه ریفرنډم په هیواد کې د نورې ګډوډۍ پیدا کولو په موخه وشو. د پیانې وخت کې زیاته کړې چې د ختیځو سیمو له استازو سره خبرو کولو ته تیار دی، خو نه له هغه چا سره چې ترهګردي او د هیواد بې ثباته کولو پسې یې راخیستې ده. امریکا او یورپین یونین هم د اوکراین په ختیځ کې د ریفرنډم کې د لغندلی او دغه کار یې د اوکراین د لا ډیر نارامه کولو په مخه یو ګام بللی دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د افغانستان د ولسمشر ویان ویلي چې حامد کرزی په انتخاباتو کې د هیڅ چا پلوي نه دی. نوموړي زیاته کړې ده چې که انتخابات دوهمې دورې ته هم لاړ شي، بیا به هم ولسمشر د یو خاص کاندید مرسته ونه کړي او غیر جانبداره به وي. د ولسمشر د ویان څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې پرون د ولسمشرۍ د لومړي پړاو د ټاکنو یو مهم کاندید زلمی رسول له ډاکټر عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. نور حال د احمد تکل په راپور کې.
سره له دې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج تر اوسه نه دي اعلان شوي، خو تېره ورځ وروسته له دې چې زلمی رسول له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، د دولت د ریاست ویان وویل چې افغان ولسمشر د هیڅ چا پلوي نه کوي. ایمل فیضی ازادۍ راډیو ته وویل چې له عبدالله عبدالله څخه ملاتړ د زلمی رسول خپل کار دی او ولسمشر کرزی په دې پریکړه کې نه دی شامل. فیضی ډاډ ورکړ چې ښاغلی کرزی به که انتخابات دوهم پړاو ته هم ولاړ شي د چا ملاتړ ونه کړي.
کوم اعلان چې ښاغلی زلمی رسول پرون وکړي چې ګواکې دی په انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله څخه حمایت کوي په انتخاباتو کې، دا تصمیم کاملا د خپل شخصي نظر او خپل شخصي فیصله ده. په دې اړه نه د جمهوری حامد کرزی سره خبرې شوې دي او نه هم مشوره ورسره شوې ده. ښه میراث به د رئیس حامد کرزی دا وي چې د په وروستۍ دوره کې کوم انتخابات چې ترسره شوله یا ترسره کېږي دا ډېر ښه انتخابات وي، دا به ډېر ښه میراث وي جمهوری حامد کرزی.
تیرونه ښاغلی کرزی د ولسمشری له دوه مخکښو کاندیدانو او د انتخاباتو د دوه خپلواکو کمیسیونونو له مشرانو سره په ارګ کې په یو غونډه کې وکتل. له دې سره بیا هم داسې اوازې خپرې شوې چې ګنی ولسمشر کرزی غواړي دوهمې دورې ته د انتخاباتو د تلو مخه ونیسي او د دواړو مخکښو کاندیدانو په ګډون د ملي مشارکت د یو حکومت د جوړولو لپاره خپل سیاسي بقا تضمین کړي. د امریکا د مریلند په انتون څیړونکو محمد شفیق همدم وایي د ښاغلي کرزی لپاره خپل سیاسي راتلونکي ډیره مهمه ده.
رئیس جمهور دمګړی په دې ډیر بوخته چې خپل سیاسي نفوذ او خپل د قدرت د حفظ لپاره پراتونکي حکومت کې خپل د مسؤلیت لپاره یو ځای ځان ته وګوري تر دې پورې چې یو بل کاندید حمایه کړي. نو دوی ته ټول مهمه خبره دا ده چې داسې یو کاندید وګټي راتلونکي انتخابات چې وشي کولای چې رئیس جمهور ته اوسه خوندیتوب او سیم کې آزاد ورکړي.
لدی مخکې په افغانستان کې عمومي نظر دا و چې ښاغلی کرزی د زلمی رسول پلوی دی او هیله لري چې نوموړی انتخابات وګټي. منتقدانو به دا هم ویل چې ټولو چارواکو ته د ښاغلی رسول په پلوی د لاسوهنو امر شوی، خو د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان وښوده چې زلمی رسول د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی په پرتله لږې رایې وګټلې او له دې دوه مخکښو کاندیدانو وروسته په دریم مقام کې راغی.
احمد تکل ته غوغوي د بدخشان استا په غم کې شریک یو ترنامه لاندې د اتوار په ورځ په کابل کې د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا د موسیقي او کانسرت تنظیم شوو. د دې انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمس د مشال اړیو افغان څنګه تویل غواړي د دې کانسرت اوایت یا لاستراوړنې د بدخشان ولایت مصیبت ځپلو ته ولېږي. تر دې وړاندې هم ځینو موسسو، دولتي او نا دولتي ادارو، عامو خلکو او ملي سوداګرو د بدخشان له مصیبت ځپلو سره مرستې کړې دي. تفصیل د کابل نه د خان محمد سین پر راپور کې.
افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ چارواکو وویل غواړي د هنر او موسیقۍ په ذریعه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ له مصیبت ځپلو او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره مالی مرستې وکړي. په دې مناسبت د یکشنبې په ورځ د کابل ښار د استقلال په لیسه کې د یاد انسټیټیوټ د زده کوونکو د موسیقۍ یو کنسرت تنظیم شوی و. د دې انسټیټیوټ رئیس ډاکټر ناصر سرمست آزادي راډیو ته وویل دا کنسرت بدخشان استا په غم کې شریکو ترنامه لاندې ترتیب شوه او غواړو چې هنر او هنرمند هم د موسیقۍ لاره په دې غم کې شریک شي.
ما معتقد هستیم که هنرمندای موسیقی وظیفه و دینشان این است که تنها در محافل خوشی مردم.
موږ معتقدیو چې د موسیقی د هنرمندان یوازې دا دنده نه ده چې د خلکو د خوښۍ او په محافلونو کې برخه واخلي، بلکې دا دنده هم لري چې د خلکو په غم او مصیبت کې هم شریک شي. دا کنسرت مو د دې لپاره ترتیب کړه چې عاید او اعانه راټوله او شمال او بدخشان ته یې مصیبت ځپلو ته ولېږو.
ډاکټر سرمست وویل د دې کنسرت اعلانونه مخکې له مخکې خپاره شوي وو او ګڼ شمېر کابل ښاریانو په شوق سره د کنسرت لیدو ته ورغلل او هغه موسیقي او سرودونه یې واورېدل چې په بدخشان ولایت کې د سلګونو افغانانو د غم له مخې تنظیم شوي وو. د ثور په 12مه د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د ارګو په ولسوالۍ کې د یوې خاورینې غونډۍ د خویدو په پیښه کې په لسګونو کورونه او سلګونو خلک تر خاورو لاندې شول. لدې مخکې هم د یاد پیښل قربانیانو سره دولتي او غیر دولتي ادارو، عام خلکو او ملي پانګوالو مرستې کړې دي. د بدخشان استا په غم کې شریکو په کنسرت کې سړه او تراژیتی موسیقي او نرم آهنګونه اجرا شول. نندارچانو ویل لیوی خوې د موسیقي په اورېدو ذهن بدل شو او لبل خوې وکړې شول چې لخپل مصیبت ځپلو هوادوالو سره مرسته وکړي. د کابل په هنتون یو محصل جاوید آزادی راډیو ته وویل
موږ په دې خاطر راغلو چې دلته په بدخشان په باره کې کانسرت جوړ شوی دی. پیسې ټولې کې خلک چې د دې کور وایي لانسه وایي موږ دلته راغلي اوس چې موږ دلته پیسې ورکو چې کومه وسیله.
د افغانستان خلک وایي دا هیواد په بیلابیلو موسمونو کې له بیلابیلو احتمالي خطرونو سره مخ کیږي او حکومت ته پکار ده چې د دې پیښو د خطرونو کمولو ته مخکې له مخکې تدابیر ولري. د بدخشان لپاره په خسور از مخکي په سلورو شمالي ولایتونو کې سیلابونو په سلګونو کورنوي ته درانه مالی زیانونه هم اړولې.
د خان محمد سین راپور چې د موسیقي په غږ پاتور اس کدا سوم دا شی با د مشال لډیو لګولې وی د خبرونه په مهمو راپورونو کې مونږ وړاندې نشرکه چې یو شمیر وسلوال کسانن په جلال آباد کې حکومتي ودانه تنه نوتلی او جګړه پیل کړي و خو روستي راپور نه وای چې دغه وسلوال وجل شوی او جګړه هم پاتې رسیدلې. بل مهم راپور مو چې په شمالي وزیرستان کې په حکومتي ډزو ولسی کسان مړه او ژوبل شوی دي. لا هم راپورونه را سره دي. په شپقدر کې سل کاله په خوا یو ډاکخانه جوړه شوې او دا ډاکخانه تر ډیره بریده د خلکو د خطونو د لیږلو ستونزې هواروي، خو ډاکخانې ته راغلي خلک وایي د ناستې اوبو او د سیوري سهولت نه لري. دوی هم دارنګه وایي چې ډاکخانه د بوت بنګلي انځور وړاندې کوي او کله هم را پریوتلی شي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزي د ډاکخانې چارواکي او ډاکخانې ته راغلي مراجعین په خپل راپور کې غږولي.
په شوقدر کې د خطونو لیږلو یوازینی سرکاري ډاکخانه لږو زیات سل کالونه وړاندې جوړه شوې چې د خطونو پارسلونو د بجلی د بلونو او دا شند سرکاري پینشنونو کاری لا هم زیات شوی. ولې په دې ډاکخانه کې د راتلونکو لپاره کورسۍ، برانډا او اوبونه علاوه هیڅ قسم کوم بل سهولت نشته دی؟ د ډاکخانه تر اغلی یو پینشن اخستونکي صوبیدار ریټایرډ حاجی حیا خان مشال ریډیو ته وویل:
د زنانو نه د ناستې زشته نه د ولاړشته نه زموږ د ټولو غریبانان ټول چې همدارو بوډاګان دي دغه سپینګری دي چې کله وړي دا سور
محمد عثمان کا قد اٹکی شوقدر وسیدون کے دو حق ویل چی پا شوقدر کے کم سرکاری او یا غیر سرکاری بینک دا حق دا بجلی او دا گیس بل نجمع کبی نو لمجبوری نا دا خانه تر آگے
یو دینا داخلم بل ویدینا داخلم پا خیری که دل تر آلم چار دیخی کور دی آبادی دی داخل کا یو بو تکلیب دا سوری تکلیب او رو ولارو سا دا کسان دل تکل دیر زیاد جمع کی گی چی بینکونی کلا واپس کی کنا من بیا دل تراشی غریبان تکلیب تو جنا دا دا خانه والد خخل کا دی پیمان نتران
پینز پانزوز کلن چوکیدار جان محمد خان وای چی پا دی دا خانه کی ڈیوٹی کوی او هغل نه خو ټوپک ورکل شوی دی او نو ورته د چوکیدارې کومبل سہولت شته.
نو څه در در کې نه لګي سلور ولا رخت لاري لاري دي درخواستونه مول کړی رم بشین شوی دی. نو سره څه ټوپک نشتا، کوتک نشتا، نو څه نشتا. خیر خیر د الله په سره پراتی.
سید ظاهر شاه دی یادر خانې پوسټ ماستر دی او هغه ته مو د ولس ستونزې وړاندې کړې.
د ټول لپاره موږ افسر مالان ته لیکلی دي او هغه بار بار دا هغه وته یاد دهانی ورکو چې دا تاسو مله چې دا سپکه وکړ لو سپور هغه کې لای سم نشي تاسو وړاندې دا لمغه شان روانه پرته ده. تقریبا چې دا ټولو دا قانونه د ریونیو زیاته وی وندا چې 500 جی پی او کې یا جی پی او دا کنه خدای نه زمونږ ریونیو زیاته ده.
دا خانه د نن لوی کاونټر د بابوګانو د ناستې کورسي او د بجلی تارونه او بلپونه او د کوټو چتونه هم داسې دي چې ګنې لنډه ده چې را پریوزي. ولې بلخوا په دا خانه کې د بارانونو پورزو کې تر د زنګنونو پوری وبو هم ولاړې وي. شانواز ترغزي مشال ریډیو شوقدر.
اسی خو اوس نن هر سبا هر سبا په پیسو باندې کیږي او کاریګری کوي ته باید ورته پیسې ورکې. خو یو وخت داسې هم و چې درانه کارونه به خلکو په اشر باندې کول، د غنمو لو کولو، خټه کولو، جماعت جوړولو، ادیره کې کار کولو او کچا نوې کور آبادولو. ډله ډله د کلي ځوانان به راغلل او مفت کار به کولو. دې ته به اشر ویلې. دا دود د ډیرو سیمو نه ختم شوی دی، خو په سوابۍ کې دغه دود خلک اوس هم پالي. زمونږ همکار ځلان یوسفزی هلته ورغلی او دا راپور جوړ کړی.
دا د غنمو دریبلو او د هغه اشرګندو غږونه دي. څوک چې د سوابې په سیمه کې د خپل یو عزیز او انډیوال د غنمو لو لپاره راغونډ شوي دي. د یار دوست او عزیز د کار لپاره راغونډېدل او بیا په ګډه کار کولو ته اشر ویل کیږي. دې اشر کې ګډون لرونکي یو اشرګندی جمراد علي د اشر راغوښتلو او د دې د ترتیب په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ما خام نہ مینو کے سبا نہ پر جمع شار دے کسان برا ٹھول شی نہ ہندس بجے برا دی او پٹی تا بس کار بدل کئی دو ساخ ٹیم چے خدا ترتیب دے مخ کو بلا کتش چے واس کم نے سوک مچائی روڑی سوک دا بسکٹ روڑی سوک دا غروڑی امرا سی روڑی او گرما جی کم دے بیا او غوا خشی او وڑی مڑی شی خابت شی چے ما خام منز شی نہ بیا بدل پے درزی بار یو کو سیرے چرا شے ڈوڑے لرا شے چرا غون شی نو
فاضل خان مشال ریډیو ته وویل چې مخکې پښتنو کې دا رواج وو چې یو بل کارونه به په اشر کول، خو اوس د ورورولۍ او یووالي دغه نښه په ختمېدو ده.
هغه د زولي او هغه دغه نښته وسټډي مزدوری دي او دا خو بس ډېر نه خلاصي چې کوم خلک دغه کوي نو هغه راځو خپلې یا ډېر یا دوسي
مغلب کې راجو کني نن سبا خو د مزدوري لند او اسې سوکلو واشر نه کوي.
د سیمه مشهور اشرګندی مانی کاکا وینا ده چې په خوا به په اشر راغختلو باندې خرچه نه کیده او وس په اشرګندو باندې د خوراک خاک خرچه زیاته شوې ده. نو ځکه به وزله سړی اشر تزل نه کوي چې لوجه د اشر رواج کم شوې ده.
په خوا یې کار ساده او وس تاوان ده. اوس بیسکټ کې کسی دې نه خري دا به شمیره وړي او مرچکه به ور سره په اوس نو څه بنو چې دې زغبه نو غړي به وروړه بس چې به وره پوره
پدې اشر کې ګډون لرونکي یو ځوان فردوس وایي چې ګرانی هم د اشر غوندې رواج په ختمېدو کې غټ کردار لري.
غربت او د بیروزګاری ډېره زیاته هر شی چې کم دینو لکه د اور پرې ډېر زیات ګرانی ده. یو سړی اشر لړل شي نو چې د هغې په ځای هغه ځان له 200 روپۍ وګټي نو لکه هغه وله خره. په دې وجه یو کس چې کم دینو اشر تلو ته غاړه نه ږدي چې ځان له 70 روپۍ وګټي نو لکه دې باندې هغه خوشحاله. په دې وجه د اشرونه کمیږي. هم
د پام وړ چې د پښتنو ځنې ځانګړي دودونه لکه حجره غم خاده کې د چمګاون لخوا په ګډه خدمت په اختر کې د زنانو او ماشومانو لپاره د ټالونو میلې او د شوکدر پشپا په ګډه د اور پندوسونو د اسمان په لوري وشتلو سره سره نور هم ډیر دودونه یا خو ختم شوي او یا هم په ختمي دودي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
ته زلان یوسفزی د همدې راپور سره د خبرونې د راپورونو لمن رنغاړو خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي او تاسو د بریالي ولی په واس کې دا غزل وره.
مجنون بخپل مرشد کړم خیام بخپل جانان کړم مجنون بخپل مرشد کړم خیام بخپل جانان کړم خیام بخپل جانان کړم خیام بخپل جانان کړم ملګرو ما بنوي لو اورس بم حیران کړم خیام بخپل جانان کړم خیام بخپل جانان کړم داس درد لرما پزړ ګوټ کې دننا یو داس درد لرما پزړ ګوټ کې دننا رباب دغه کې کې د مرا خطا باران کم رباب دغه کې کې د مرا خطا باران کم خیام بخل جانا کم خیام بخل جانا کم ملګرو ما بنوي لو اورس بم حیران کړم خیام بخل جانا کړم خیام بخل جانا کړم جو پیاران بل نیوی نیوی را پیدا کرم جو پجو پیاران بل نیوی نیوی را پیدا کرم روان بازد زان سر د مشکو یا کاروان کرم روان بازد زان سر د مشکو یا کاروان کرم خیام بخل جانا کرم خیام بخل جانا کرم مجنون بخپل مرشد کرم خیام بخپل جانان کرم خیام بخپل جانان کرم خیام بخپل جانان کرم
Thank you.
زما د وجو سوره هر ځای کې را پسې زما د وجو سوره هر ځای کې را پسې انسان تا نتا شوم ملګری بپیران کرم انسان تا نتا شوم ملګری بپیران کرم خیا بخپل جانان کرم خیا بخپل جانان کرم مجنون بخپل مرشد کرم خیا بخپل جانان کرم مجنون بخپل مرشد کرم خیا بخپل جانان کرم خیا